هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي. نو ده ته مونږ فساد وایي سو. نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انځور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایو. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلف بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د دې اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد څه کوم دی؟ هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپلو حدودو نه تجاوز دی ته هم موږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل داسې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې موږ نسو کولی بنان د زیقیت د وخت نه چې موږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو موږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې ځغلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخت ما اشاره وکړه موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه خای، مسلمان سره تعصب ور سره نه خای، د سمت او د طرف ور سره تعصب نه خای، تنظیمی تعصب ور سره نه خای. اول خو چیرته چې مسلمان دغه لخپل ځان لري کی چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئولیم او الله ما تا حلال روزی امر کرده دی، زما دین دی حلال روزی امر کرده دی. بیا پا دی که منگا وزی قوانین لرو، دغه وزی قوانینم دی او انسان لخاطر دی او عاقل لخاطر دا پکار دی چه منگ باید تابع دی خپل وزی قانون هم ووسی گو، زکه کچیر تا دغه وزی قانون منگ رعایت نکو نو ای خواد از منگا پا دنیا که مجازات هم معلوم دی، نو بناهن دغه وزی قانون رعایتول پکار دی. ځکه که او سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بایندي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، ام دی دولت له طرفه، ام اغا کورنۍ د اجتماع له طرف نه، ولی مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل داده چه دی دغه وزی قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، خو حکومتوالی مونږ ته پکار دی چه حکومت باید هر هغه مجرم چه په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیزنی، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاری او هیڅ رحم در باندې نه کوي. ځکه چه وزی قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیزنی بجز هغه څوک پیزنی چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسی دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شریع قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامی قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزی باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پرېښي دي، مونږ ته وزي قوانین خپل دستورات پرېښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانی و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرد او ریخی و چیگی. او امید داده چه طول منگه و تاسه لاس یو کو دغه دی فساد نیالگای دل نن ونه ترسه دلی دی غریب و او دی مظلوم و خلق و پا بزون که ریخیز غلولی دی هر ریخوان دی مظلوم او دی بیچاره و خلق و وینی از بیخی. زما امید داده ایچه دغه دولت زمونږه لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږه باید زهد او تقوا خپله کو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
رغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبر یست؟
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو، او ډېر داسې محدود وو.
پا په دولت کې ملکی ماموریت څرځښت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په هکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو، او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته وبرو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره. اوسی قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشي ترسره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډول خلک وي چې هغوی د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په یوې دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پرمخ بیایي. د تاریخ څېړونکو په وینا، په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې له مخې په نظامي او ملکي ادارو کې پرمختلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څېړونکي پاینده محمد اکبری څخه اورو.
یو شخص چې مازاف وي او مسؤلیتونه په غاله بنیسي، هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازو تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکات د نظام نامې موجوده وو، او ډېر داسې محدوده وو. لکه چې اوس مونږ څلور دېرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظام نامې چې جوړ شو، اعلیحضرت تیمورشاه دوراني چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدراعظم متعکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو. لکه در توایم چې وزیر د دربار وو، چې اوس مونږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه وو، یو وزیر د داخلي وو، او اصلي نظام نامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو، چې ډېر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي، په ماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1318 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1318 کال کې نافذ شوی، خو